السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دغه خبرونه ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام د جمعې په ورځ ثبت شوی چې لوګر ولایت ته ځانګړې شوی وو او نن تاسو تکرار اوري. خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبري برخه کې دا اوري چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن دوه تر ونیږي او ټاکل شوی سبا د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي. پخلی دی چې دی او یو شمیر نورو راپورونو ته راشو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن دوه ته روانيږي. ارګ د کاپیسا د علماو شورا پر مشر برید د اسلامي ارزښتونو خلاف جنایت بللی او پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل فعال نیولی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی نن دوه ته ځي. سولې طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکزی پلاوی غړي ویلي چې د اوربان او سیاسي مشارکت په څیر پر مهمو مسلو به بحثونه وکړي. د دغه ټیم غړیو پرون ماخام په ارکیل افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلی. ارګمانی په یو اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی له ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو او بیلابیلو ډلو سره د سلام مشورو راپورونه یک شنبه ولسمشر ته ورکړي. په غزنی کې درې افغان پولیس په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د غزنی د امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي رادیو ته ویل چې برید یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لارې د پولیسو پر چک پاینټ شوی دی.
دو تنه پولیس سربازان او یو ساتنمن د پیرټی په سیمه کې د څلورمی امنیتی حفظي په اړوند کې د ناصرګند وسلوالو په یو برید کې په شهادت رسیدلی دي.
چاتر اوسه د غبریت مسولیت نه دی منلې. د غزنی په څباندې لاس ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي اکثره د غبریدونو پړه پر طالبانو اچوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندلې دی. ارګ د خاغلی ولسمشر په حواله په یو اعلامیه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. خاغلی غنی ویلي د طالبانو د وروستي تاوتریخوالي دوام سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف دی. د کاپیسا د امنیو قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته تایید کړه چې د مولوي میرویس کریمی پر موټر باندې برید کې 15 کسان وژل شوي او په خپله کریمی او ځینې نور کسان ټپیان شوي. د کاپیسا د عام روغتیا رئیس شعیب دانش بیا د پیښې د مرجوب لپاره تازه جزئیات ورکړي.
حادثه کې د بازار سیاحت رخ
کومه پیخه چې په سیاحت بازار کې د کاپیسا د عالمانو د رئیس په موټر شوې چې متاسفانه 15 کسان مړ شوي او شاوخوا 14 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
اطفال خانما هم شامل بود.
چا د دې پیښې مسولیت هم نه دی منلی. تیرونې په کاپیسا کې د ښځو د حقونو فعاله فرشته کوهستاني او د هغې ورور د نامعلومه وسلوالو کسانو لخوا په ډزو سره ووژل شول. پاکستان کې د بشري حقوقو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویان پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې محسود په خبر کې خپل کور نیول شوی او پر دې تورن شوی چې د دولت ضد سرګندونې کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې سنا اعجاز پر فیسبوک یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې څو پولیسو د محسود پر کور چاپه وهلې ده.
رهنما یو مشر ډاکټر سید عالم محسود صاحب چې هغه په د کورنا گرفتار کړی شو. دا پولیس بلاشي پولیسو بلاشي نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې دا کور تر راغلل او داسې قسم رویه یې کوله چې هیڅ سوال جواب مو ورکوه.
تر اوسه پولیسو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. محسود پرون داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. په نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوښت چې له ډلې یې څه باندې 13 لکه کسان مړه شوي دي. بیلابیلو هیوادونو د کرونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کرونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی د تازه محدودیتونو اعلان وکړ.
هغه څه چې موږ په وضاحت ترسره کوو د ویروس له نوې بڼې سره چلند دی، مخصوصا په لندن او جنوب ختیځ کې. په همدې خاطر باید په ځینو سیمو کې استثنایي تدابیر ونیسو او لومړني مکاتب موقتا وتړو.
د جرمني چارواکو هم د جنوري تر پایه د لاکډاون یا ټولبند د غځولو غوښتنه کړې ده، که څه هم د کورونا د مهارولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې په امریکا او بریتانیا کې د کورونا د واکسین پروسه پیل شوې، خو د ویروس د چټکې خپراوي ویره لا هم د خلکو ژوند ګواښي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی کانګرس د یک شنبې په ورځ خپل کار پیل کړ. ځینو سناتورانو او د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار کړی چې د الکتورال کالجونو د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. د جمهوري غوښتونکو دغه ګام به د جنورۍ په شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو خنډ نه شي. ټاکل شوی نوی کانګرس د جنورۍ په شپږمه یعنی د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د جو بایدن د بریا د ارزونې په اړه غونډه جوړه کړي. د کانګرس د کار له پایل سره همحاله ډیموکراته نانسی پلوسی یو ځل بیا د استازو جرګې مشره وټاکل شوه. اتیا کلنه پلوسی یوازینۍ میرمن ده چې تر اوسه د استازو جرګې د مشرۍ څوکۍ ته رسیدلې ده. او نن به د لندن کې چارواکي دا پریکړه وکړي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولین اسانج د محاکمې لپاره امریکا ته وسپاري او کنه. اسانج تورن دی چې د امریکا د پوځ پټ اسناد خپاره کړي دي. دغه اسناد په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ له ناوړه کړنو پرده پورته کړه. د لندن یو ځایي قاضي به نن په ځایي وخت د سهار 10 بجې چې افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کېږي دا پریکړه وکړي. که چیرته دغه قاضي د اسانج د سپارلو غوښتنه وکړي، د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر به یې په اړه وروستۍ پریکړه اعلانوي. اسانج په 2010 کال کې د همدې پټو اسنادو د خپرېدو له کبله امریکایي څارنوالانو په جاسوسۍ تورن کړ. 49 کلن اسانج ته په 2012 کال کې اکواډور سیاسي پناه ورکړه، خو کله چې د 2019 کال په اپریل کې د اکواډور له سفارت ووته د امریکا په غوښتنه په لندن کې ونیول شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، ټاکل شوی د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی نن دوهې ته روان شي. دوی تیره ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خدای پامانۍ ناسته درلوده او دغه راز یې له ښاغلي غنی سره د هغو سلا مشورو نچوړ هم شریک کړی چې دوی په تیرو 20 ورځو کې له بېلابېلو اقشارو سره درلودې. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپورت.
له 20 ورځې د می وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا د سولې خبرې پیلوي. دا ور خبرې به هم د قطر پلازمینه دوحه کې وشي. له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته په واسطولې پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبري او ملي مصالحې عالي شورا د هدایتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه پر ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوهې ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپلو سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي راډیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلال اتماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودیعي لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپلې لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې کړې.
په هیئت ته راشوت
ارګمانی هم په یو اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزی ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون پر رڼا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي.
دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وکړه.
موږ ماده ان شاء الله موږ مشکل نه لرو دا چې مس په سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي. اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول چې بحث پروند کیږي هغه به د دوه طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده لسنه کیږي چې یو طرف راشي او سوای بس هغه منل کیږي او په باندې کار کیږي. نه
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ یو زور اخیسته. نړیوالې ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټري کې چې تازه د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنگیالیو د ادغام په اړه خبره کړې د اوربند او نور مهمو لومړیتوبونو یادونه کوي.
After the Geneva conference we also put very strict conditions.
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لوریو هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. کچیرته هغه غواړي د واک د شریکولو په هوکړه کې سرګډون وکړي ځنې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربند لیداری فساد سره مبارزه د کثرتګرایي ټولیزوالي او دیموکراسي وندی تو دا هغه شرطونه دي چې سولې پر ممکن
کیږي.
دا افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دروشلم کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. دوه خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15,000 طالب جنگیالي خوشی کړل. خو د خبرو له دوام سره سم په کوردننه جګړو زور واخیست.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو یو ځانګړي راپور ته. د افغانستان د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي ډیر ژر به په ملي کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یوه بله ځانګړې مطبعه هم په کار پیل وکړي. اوس مهال په دغه هیواد کې د نابینایانو لپاره 15 ځانګړي ښوونځي او د بریل خط د چاپ یوه مطبعه فعالیت لري. نن د جنوري 4مه د بریل یا د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده. زموږ همکار په دې اړه په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه یو راپور چمتو کړی چې د یو نابینا پر شیر پیلېږي.
من از این پس به کسی درد دلم وا نکنم
سترګی نیوینې خو خط په خپل ګوت لمس او شیر لولي. هماین څلور دیش کلن دی. د پسترګوډون دی او یو لس کاله کیږي چې په کابل کې د نابینایانو عالی لیسې خون کیدی. هماین شاعر هم دی. د پوینا تر دې د میدو شیری ټولګي چاپ شوې دي. نوموړي افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې د شته ستونزو په اړه وویل. نور هیوادونو کې نابینایان نوې ټکنالوژي کاروي خو دلته تر اوسه د بریل خط کارول نه دي عام شوي.
د بد مرغ زموږ په ټولنه کې بریل خط چې څنګه باید ځان پیدا کړی وای نه دی پیدا کړی. د دې لپاره چې دلته کم تبلیغات ورته کیږي اصلا د نابینایانو د مهارتونو په اړه خبرتیا نسته.
په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې ستونزې ډېرې دوی له بې وزلۍ او احتیاجۍ سره مخ کړې دي. 15 کلن منګل وایي چې 15 کلنو چې په یو کان کې کار کوو خو د باروتو ورې سترګې ړندې کړي. دی د کابل په چار اسیاب کې د خپلو څلورو اولادونو او ښځې سره د غربت شپې ورځې سبا کوي. منګل وایي که د بریل خط د زده کړو زمینه ورته برابره وای نو خپله به یې کار کوو او ښځه به یې د کار لپاره د نورو کورونو ځمکو ته نه تله. نو لسمه پیړی و چې فرانسوي لوس بریل د نابینایانو د لیک او لوست لپاره خط جوړ کړ چې وروسته دا خط د بریل په نمونه مول شو. هغه خط چې له یو تر شپک ټکی لري چې د هر ژبې د الفبا پر بنسټ رمز ورکول کیږي. د بریل خط توري وتلي بڼه لري چې نابینایان په ګوتو خلمس کولای او په مرسته یې لوست کولای شي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده د ړندو لپاره د بریل خط او زده کړو زمینه برابرول اړین ګڼي. خو پښتنه دا په هغه هیواد کې چې په سترګو بینا د زده کړو برخه کې له ستونزو سره مخ وي نو د نابینایانو ستونزې به څه هواري شي. د شهیدانو معلولینو وزارت بیا وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ نابینایانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت بیان ضیاء الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل.
د شهیدانو او معلینو په چارو کې دولت وزارت له لوړو زده کړو وزارت او معارف وزارت سره هوکړه لیکونه لري، تر څو د هیواد په ټولو مکتبونو کې او د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسات او پوهنتونونو کې مالیت لرونکو وګړو ته خاصه پاملرنه وشي، په مکاتبو کې د رامپ او خاصو نښانو پاملرنه وشي.